په پاکستان ضد فعالیتونو تورنه کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څه وي؟ د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا 100 معلمین دلته دي، 150 د دې ټولو تنخوا چې وه هغه سیو د چلډرن ورکوله. او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي د دې په نوي کې سرانه په سکولو کې چاغې کې ګرد جنګل کې ترکه مهاده پورې زه معلومات لرم. د دې ټولو د کتابونو د کرتاسې وتاکونو او د نور مرستې هم سیو د چلډرن نه دي درېغولي ورسره کړي. که چېرې سیو د چلډرن د پاکستان د حکومت لخوا څخه وتړل سي نو دا به د نوي کې سرانان په شمول د ټولو مهاجرینو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په یوه لیسه کې معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په مالي مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او موږ ټول شاګردان در روزلی دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه 142 استادان لرو چې ورکړیم دي او 40 لوړو تحصیلاتو موږ خلک استول چې د طب په بخش کې د انجینرۍ په بخش کې که چیرته خدای نه خواسته دا وتړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره UNHCR خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنې کړي وو خو که دا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندویه موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بله داسې یو ذریعه نشته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز زموږ تقاوت ګرځوي ځکه یونیسار موږ سره کاوه دغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوه مې زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تا تیاره کړې ده. او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش په صاحب دغه دی وعده سوې وه چې ډبل شیټ معاش په 12 میاشتو کې اجرا کېږي دا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل شوې ده، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
و مو اوریدل چې د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرستندویه موسې د تړلو پریکړه بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي د دې موسې تړلو د دوی پر ژوند اغیز ځکه کړی چې دې موسې دوی سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې په برخه کې ډېرې مرستې کولې. بل خواته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ تیزه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته ورستانه شوي. د وزارت چارواکي وایي ډیر مهاجر له پاکستان او ایران څخه ورسي چې افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. دی راسره په سټوډیو کې دی او له سټوډیو نه نور تفصیل په دې اړه دراوړي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشحاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه کمپ څخه لیدنه کوله رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سږ کال تر یو لک کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه څلوېښت سره کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سږ کال د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له دوه یا درې برابره هم دا شمېره ډېره شوې ده. په 2014 کال کې موږ په ټول کال کې ولله زره کډوال درلودل خو سږ کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د څلوېښت زرو څخه ډېر راستنېدونکي لري.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي خو دا یې هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یو این ایچ سی آر د پل چرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوي او هیله لري چې حکومت به هم خپلې ژمنې عملي کړي.
راغلی بزر پنجاب یم د لوګار دی ولایت او ماته دغه $200 مې لاوس پنځوس کاله مهاجر اوسبل ما په افغانستان پاکستان کې تیر کړی ده او نن شپږم ورځ پاک افغانستان ته راغلی یم. نو موږ دغه خواهش د حکومت غواړو چې موږ ته مځکه هم راکړي سرپناه هم راکړي مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی د شیرخان زوی یم ولایت د بغلان یم. شروع سن دېرش کاله کې مهاجر شوي یو. نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي او حکومت رئیس مهاجر
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته به په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتللو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیر تونګا د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یوه پر ځای پریکړه او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
دا ډېره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډېری د دېرش کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرستې کوو.
د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال رئیس شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډېر شمېر یې په پاکستان او ایران کې میشت دي لا هم د کډوالۍ شپې تېروي خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده خو زموږ غږ لازده یې رادیو نوري. د افغانستان ولسی جرګې وایي د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د دې جرګې اداري هیئت وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید دل د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخواني صلاحیتونه ولسی جرګې ته ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره دې له حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي.
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي له مخې منځته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
په ورته وخت کې د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق له مخې خپل کار پر مخ یوسي. هغوی خپله یو سیاسي توافق ته راغلل، اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي، څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استعزاز صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقه مندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي. ولسی جرګه وایي چې د شنبې په ورځ به د ولسي جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي په کار پیل کوي. ټاکل شوې وه چې د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په پسرلي کې وشي، خو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د راولړل شویو ستونزو له امله وځنډېدل. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د سرطان په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي:
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نه شي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د راتلونکي شنبې په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي. د اکسین مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي. دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات او سرچینې برابرې کړي او د کمیسیون په چارو کې دې له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
دوستانه اوس هم زو ننګرهار ته چیرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا ځکه نشته دی چې په نغلو کې د برېښنا بندونه پرې شوي دي. په دې اړه به نور له شاه محمود شینواري نه واورو.
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تېرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوي دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوي او لامل یې دا ښودلی که چیرې د دوی سیمې ته برېښنا ونه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي. نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګړتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي.
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د وزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود، د هغوی سره دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړ او ما خپل غاړه واخیسته چې باید د وزبین ته چون ژره روانه ده او ډیره سخته ګرمي ده پروژه کې هغه ته کار کول په دې تپو کې او غرونو کې ناممکن دی او ډیر سخت ستونزمن دی. نو موږ یو خط ورته ورکړو چې د روژې د تیرېدونکو وروسته به انشاءالله موږ به وزمین په منطقه کې د برق رسونی کار شروع کوو. د یو شپږ کسو کمیسیون په ذریعه باندې دوی ته ورولېږله. موږ منتظر یو چې هغوی موږ ته بیرته د خپل لین د وسلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به انشاءالله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته به کار شروع کوو.
مومن وای هغه مهال چې د اوزبین لسیمې څخه برېښنا تیرېدا د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چندلامان مربوط دی د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو. بادپخ په سیمه کې از موږ عملاً کارونه روان دي او خپه شدت سره روان دي. موږ په بدبخت سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او خلک هم موږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د وزبین مسله وزبین د کابل مربوط کیږي، هلته پایشانی شوې ده، پای نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټر د نصب او لاین کشۍ په مورد کې په هغه ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی او ډیر زیات وخت پر باندې ونیو، خو سپیلن د پاره دغه وزبین منطقې ټول هغه اجناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوی دي، فعلا په مرکز کابل کې موجود دي او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي.
له نغلو څخه ننګرهار ته د تیر شوی برېښنامزي داسې محل قطه شوی چې له یوې خوا په ننګرهار کې ګرمي شاوخوا 40 درجو ته رسیږي او له بلې خوا د روژې مبارکه میا شروع کیدونکې ده.
دوستان او تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړی زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه ته غوږی. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې د ایرلاین د راک موسیقي پیژندل شوې ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبریالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي. بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زندانی فعالانو انار محمدلی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل. د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام، راځئ د افیل لپاره سندرې وبولو. زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی. د یوټیوب ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی الیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسي مسؤلیت به یې ته لري. د یوټیوب پر ویبپاڼه هم ویل شوي چې د افی نړیوال سازمان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په باکو کې د اروپایي اولمپیک د سیالیو مراسمو ته استازي ورواستوي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د یوه ائتلاف سپورت د حق لپاره ادارې ویلي چې نړیوال باید په آذربایجان کې له روانو حالاتو خبر شي.
چی خواهش رو چلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
خیلی خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ل ازادی رادیو نه واوري.
دوستانو سبا د پنځشنبه ورځ ده او په سبا تنه خبرونه کې د ازادۍ په سپو کې تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو ځلو وروسته حال واوري. وخت په یاد لرئ سبا له درېونه تر پنځو پورې د ازادۍ په سپو کې خبرونه. تاسو د ازادۍ رادیو ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږ کړئ. هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه قومندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیری وشل شوي. کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي په لسګونو وسلوالو په مروره ولسوالۍ کې د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. د کونړ روغتیایي چارواکو روغتونونو ته د 15 ټپیانو د ورړلو خبره کړې ده. ویل کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې. افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. او افغان پولیس تصویر ما ده باجوړ جمسی په قبایلی سمو کې چارواکي وای چې نامعلوم وسلوالو ده د جمسی یو حکومتي خونځه په بمونالو زولې ده. دوستانو دا خبری سات پا هم دیزه پای ترسو.